إلا أن تخبرونا. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یو نامه وایي افغانستان په اقلیمي بدلونونو کې تر ټولو لږه ونډه لري خو تر ټولو زیات ګواښ سره مخ دی. یو نامه د اقلیم د اونۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې افغانستان اوسمهال د اوبو او هوا له ناڅاپي بدلون په تېره د سیلابونو وچکالۍ او د شګو د طوفان او لړۍ له جدي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. متحده ایالاتونو د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنې دي چې ټولو هغو افغانانو ته چې په دې هیوادونو کې اوسېږي د استوګنې اجازه ورکړي چې د خوندي ژوند پلټي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیګا ناوخته په ویل کې د افغانستان پر ګاونډو غږ کړی دی چې د کډوالو سره د چلند په برخه کې پر خپلو مکلفیتونو باندې عمل وکړي. د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې سیګار وایي د تعلیم په برخه کې د طالبانو ځپونکې پالیسۍ په تېر هغه شو د نجونو زده کړې محدود کړي دي. په افغانستان کې معرفت لاسرسی او د تعلیم د کیفیت درجه په ټولو برخو کې ډېره زیانمنه کړې ده. سیګار په یو تازه راپور کې چې نن خپور شوی دی افغانستان کې د تعلیم وضعیت ارزولی وایي چې د طالبانو په خپلو هغو ژمنو کې چې د تعلیم په برخه کې کړي دي پاتې راغلي دي. ولسمشر بایدن له کانګرس څخه د امریکا د متحده ایالاتونو، اسرائیل او اوکراین لپاره د 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. بایدن بیګا له سپینې ماڼۍ ولس ته په وینا کې پر اوکراین د ولسمشر ولادیمیر پوتین یرغل او پر اسرائیل د حماس برید سره تړلی وبله وویل چې روسیه او حماس د ډیموکراسۍ او نړیوال امنیت لپاره لوی ګواښونه دي. او همدارنګه د کرکټ نړیوال جام اتلسمه سیالۍ د پاکستان او اسټرالیا ترمنځ روانه ده. تر اوسه اسټرالیا 355 منډې کړې دي. په شپږ څلوېښت اشاریه درې اورونو کې 15 لوبغاړي سوځېدلې دي او له دې وروسته به پاکستان لوبه کوي. وکتل شي چې دغه لوبه څوک ګټي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو فشارونه او محدودیتونه زیات شوي چې پر دې مسالې کورنیو او نړیوالو ادارو اندېښنې شولې دي. ځینې فعالې میرمنې په دې برخه کې وخت نا وخت خپل ږغ پورته کوي او افغانستان ته د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه کوي. په دې کې یوه هم ځوانه فعاله وژمه توخی ده چې نن مو د ازادي میلمه پروګرام کې میلمنه ده. میرمن توخی پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې کدره ته وایست چې ستاسو په نظر نن سبا په افغانستان کې یوه ښځه یعنی څوک؟
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته. وضعیت ته په کتو یوه ښځه په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې دوی په لومړۍ کټګوري، دوهم کټګوري، حتی د ټولنې دریم قشر په سترګه هم نه ورته ګوري، ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي د ښځو ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړی هغه ټول ورڅخه اخیستل سوي او ښځې ټول پر کور کښېنول سوي. دا به واضح درته ووایم چې افغانستان اوس د ښځو لپاره په یو زندان بدل سوی.
تاسو چې دغسې وضعیت ګوري د یوې نجلۍ په حیث څه احساس کوئ؟ څومره ځان د دغه ښځو سره چې په افغانستان کې د ځینو په باور په یوه پرانیستي زندان کې یا سرخلاصي زندان کې ژوند کوي، هغوی چې هر څه کړاو ګالي رواني لحاظ، په فزیکی لحاظ، په جسمی لحاظ، په فکری لحاظ څومره تاثیر کوي تاسو باندې؟
تابن پر ما باندې ډېر تاثیر کوي، ځکه زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د مکتب له دورې څخه د ښځو د حقوقو لپاره، د ښځو د زده کړو لپاره ما کار کوي. مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه مې درلوده، غټ غټ مجلسونه او کنفرانسونه مې درلوده، او زما هدف هم دغه و چې په افغانستان کې ټول ښځې د خپل ټول حقوق څخه برخمنې وي، او نه یوازې دا چې تعلیم حق، د کار حق، بلکې ټول هغه حق او حقوق چې اسلام او همدارنګه وضعي قوانین ورکړی و د ټولو څخه برخمنې. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې د جمهوریت په دوره کې هم په لرې پرتو سیمو کې ډېری ښځې د ځینو حقوقو څخه چې قوانین ورکړی و دغه څخه برخمنې نه وي، او یا هم بیخي خبر نه و چې قانون یا اسلام دوی ته کوم حقوق ورکړي. نو د دې لپاره موږ مختلف عامه پوهاوی پروګرامونه او مجالس درلودي. نو یو هیله مو درلوده، یو امید مو درلوده چې افغانستان یو ترقی او همدارنګه پیشرفت لوري ته به روان دی. ان شاء الله موږ به داسې ورځ ووینو چې ټول شزي په افغانستان کې د خپل ټول حقوق څخه به برخمنې. اما متاسفانه داسې ورځ راغی چې د شزو څخه هغه کوم حقوق چې درلوده د جمهوریت په دور کې هغه هم ورڅخه واخیستل سو. نو تا بنده انسان زوري زما په رقم یو انجلۍ چې ټول عمر یې د ښځو د حقوقو لپاره د ښځو د تعلیم لپاره کار کړی یې، تا باندې زوریږم. هر ورځ چې د افغانستان څخه خبریږم یا د نن په افغانستان کې زما همکارانې نورې ښځې هم د زموږ د ایتلافو غړې د هغوی سره چې زه په تماس کې یم د هغوی د وضعیت څخه خبریږم، تا باندې زوروي مې. نه یوازې چې موږ زوروي روحي او همدارنګه ذهني وضعیت زموږ ورځ تر بلې تابن خرابیږي. د ننه په افغانستان کې هغه ښځې چې شل کاله یې کار کړی، شل کاله یې درس ویلی او کار یې کړی او د ځان لپاره یو ژوند جوړ کړی و، نو چې ټول په یوه پلا په کور کښېنوستي، تابن د هغوی به څومره روحي وضعیت او ذهني وضعیت خراب وي. تاسو ته بهتره معلومیږي، راپورونه نشریږي چې افغان ښځې خاصتاً افغان نجونې چې مکتبو څخه ګرځول سوي هغوی د ډپریشن سره مخ دي او په ډېره غټه کچه افغان نجونې په ډپریشن باندې اخته دي چې دا خپله انسان زوروي. زه فکر کوم چې دوه کاله د افغان ښځو لپاره چې په افغان ښځو په وضعیت باندې، هم د افغانستان په وضعیت باندې چې نړیوال چوپ او یا هم پرته له دغه سټیټمنټو څخه دوی هیڅ شی نه لري، دا بیخي ډیر وخت دی. باید همداسې ادامه ونه لري او دوی باید نړیوال قوانینو څخه په استفادې چې د بشر د حقوقو لپاره کوم شیان ذکر سوي، کوم مادې ذکر سوي، دغه څخه په استفادې باید دوی د افغانستان لپاره اقدامات وکړي.
بل تاسو یادونه وکړي چې دغه تقریبا دوه کاله کېږي چې دغه وضعیت دغسې روان دی. که دا وضعیت دغسې دوام پیدا کوي، څه ګوري د یوې ښځې آینده په افغانستان کې؟ څه فکر کوئ چې د دوی په برخه کې به مثبت تغیرات راځي که دغسې به مسایل منفي روان وي؟
طبعاً مسایل به منفی لوري ته روان وي او اوس هم روان دی. په افغانستان کې جبري ودونه ډېر سوي دي، په افغانستان کې په کم عمر کې د نجونو ودول ډېر سوي، په افغانستان کې په بدو کې د ښځو ورکول ډېر سوي، کورنۍ تاوتریخوالی ډېر سوي، او دا ټول شیان له بېسوادي څخه، له اقتصادي مشکلاتو څخه راځي. ځکه ډېری په افغانستان کې افغانې ښځې، ډېری اکثریت ښځې د خپل کور نفقه او هر څه د دې مسؤلیت یې په غاړه وو، ځکه دوی خپل خاوندان یا هم خپل زامن په دا تیر شل کلن جنګ او جګړه کې له لاسه ورکړی وو. نو طبعا کورنۍ تاوتریخوالی ډېریږي. دوی لپاره زه هیڅ آینده نه وینم په دا وضعیت چې دننه په افغانستان کې اوس روان دی، ځکه امکان لري چې ځان وژنې کیسونه ډېر سي. ځکه ډېری هغه ښځې چې کور کې هیڅ نارینه نه لري او ټول د کورنۍ نفقه او هر څه د دوی په غاړه وو، د دوی ماشومان یا هم د دوی لپاره طبعا یو ورځ دې ته مجبوره کېږي چې ځان وژنه وکړي، یا هم ډېری د ماشومانو هغه ګردې او ځینې نور د بدن غړي دوی خرڅوي، او وضعیت دغه سطحې ته رسېدلی. نو له دې څخه معلومیږي چې د ننه په افغانستان که اقتصادی وضعیت، بشری بحران هغه خپل اخیری اوج ته رسیدلی. نو د ښځو لپاره زه هیڅ داسې یو آینده نه ګورم. په همدې وایم چې هر څومره ژر چې کېږي باید ځینې اقدامات چې باید د نړیوالو څخه پخوا باید سوي وای هغه وسي.
بل تاسو د نړیوالو د اقداماتو خبره وکړه، وخت نا وخت تاسو د افغان ښځو او نجونو په ملاتړ غږ پورته کوئ، فکر کوئ چې داسې کوم ارګان ستاسو چې ستاسو دغه غږ اوري، یا هغه د پخوا په څیر یا داسې کسان شته چې واقعا اهمیت ورکوي دغه د افغان ښځو غږ ته؟
زه فکر کوم چې د افغانو ښځو اصلي دښمنان هغه کسان دي چې په دوحه کې د طالبانو سره مذاکرات یې درلوده، خبرې اترې یې درلوده، اما د افغانو ښځو هغه سرې کرښې هغه ورته مهمې نه وي. اوس فعلا چې موږ د بهر د هېواد یې دننه په افغانستان کې افغان ښځې خپل ږغ پورته کوي، یا هم خپل حقوق غواړي، یا بهر د هېواد موږ مظاهرو او یا هم د غونډو او مجلسو کې چې برخه اخلو، طبعا نړیوال د خپل ګټو پر اساس باندې هغوی خپل هغه اقدامات کوي چې دوی ته کوم شایان مهمی کوم موضوع چې دوی ته ګټه ډیر رسولی سي داغه پر اساس باندې دوی مثلا خپل تصمیم نیسي. اما موږ چوپ نه پاتېږو، موږ د هیواد څخه بهار هم د نن په افغانستان کې دوی ته هر ورځ دا ور په یادوو چې د نن په دا ټوله نړۍ کې یو هیواد شته چې نجونې یې حتی مکاتبو ته نسي تلای. ځینې قوانین شته، نړیوال قوانین شته چې د بشر د حقوقو لپاره جوړ شوي او هغه د همدغه نړیوالو لخوا جوړ شوي. نو که چیرې هغه قوانین په افغانستان کې نه تطبیقېږي، دا په دې معنا دی چې نړیوال د بشر د حقوقو جعلي مدافعین دي.
تاسو د قطر د مذاکرات د پروسې یادونه وکړه. د تیر حکومت چارواکي وخت نه وخت استدلال کوي چې په دغو مذاکرو کې د ښځو استازو هم برخه درلوده چې د ښځو استازولي یې کوله. څه فکر کوئ چې د ښځو استازولي نه ده سوی که هغه موافقي چې سوي دي په هغې کې دغه د ښځو مسلې ته چندانې پام نه دی سوی، یا کیدای سي د پردې تر شا ځینې موافقي سوي وي چې د ښځو دغه د حقونو مسله یې له پامه غورځولې؟
زه فکر کوم چې هغه د پردې تر شا په دوحه کې چې کوم خبرې او اترې او مذاکرات وسو، هغه تر اوسه پورې زموږ ټولو خلکو ته روښانه نه دی او زموږ لپاره ډېر زیات سوالونه زموږ سره پیدا کیږي هر ورځ چې د دوحې په تړون کې تاسو په کوم موضوعاتو باندې بحثونه درلوده، د ستاسو مجلسونه په کوم موضوعاتو باندې څرخېده. یعنی 50% ښځې د افغانستان ښځې چې 50% نفوس د افغانستان جوړوي، حتی 80% نفوس د افغانستان جوړوي، هغه هیڅ دوی ته مهم نه وو. په کوم مسایلو باندې مثلا دوی بحث کوي؟ دغه شی دغه سوال د ټولو افغانانو سره دی، خاصتا د افغان ښځو سره دی. نو زما په نظر زه فکر کوم چې ما د مخه هم اشاره وکړه چې ټول هغه کسان چې د دوحې په تړون کې وو، که هغه نړیوال هیوادونه وو، که هغه د ملل متحد استازی وي، دوی ټول د افغانو ښځو په وړاندې اوس مسؤول دي، ځکه دوی د افغانو ښځو هغه سرې کرښې چې وي د هغه په هکله یې یا هم بحث نه ده کړی، یا یې که بحثونه کړي، یا هم هغه یوازې لږ څه د ورقې په مخ کې دی، ځکه دلته مسؤلیت نړیوال ته راجع کیږي. ځکه دا دوحې تړون خپله د دې باعث سو چې طالبان واک ته ورسیږي، نو مسؤلیت دوی ته راجع کیږي، ټول هغه هیوادونو ته، ټول هغه نهادو ته، او همدارنګه یو این ایجنسیز ته چې په دې مجلسو کې وو، چې باید اوس د افغانو ښځو لپاره دوی ودرېږي او د دې اوسنی وضعیت لپاره یو د حل لاره پیدا کړي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته ستاسو په څیر په زرګونو لوستې ښځې له افغانستانه ووتلې. اوس هم دا پروسه روانه ده چې دوی له افغانستانه ووځي. دوی د څه په لټه له افغانستانه ووځي؟
اوس فعلا په افغانستان کې زما لپاره دا هم تر ټولو هغه بدترینه او تر ټولو غټه ستونزه همدغه د ځوانانو فرار دی. ګوري، 40 کاله دغه ځوانان زحمت یې وایستی، درس یې وویل او ځانونه یې تر یو ځایه پورې ورسوئ، اما کله چې ثمر ته ورسېده میوه یې اوس نور هیوادونه خوري. دا خپله چې دی یو یو غټ بحران دی، ځکه دا ټول مسلکي خلک وو، دا ټول هغه کسان وو چې د افغانستان د اقتصاد په بسیا کې، د افغانستان په پیشرفت او ترقی او په ټولو ارساتو کې، په ټولو اداراتو کې دوی ډیر مفید تمامی دی. ځکه تاسو ته بهتره معلومیږي چې افغانستان د اقتصادي بحران سره مخ دی، او دا خپله د ځوانانو فرار چې هلته تاسو ته بهتره معلومیږي چې ډیری ځوانان چې په کوم وظیفو کې چې وو د هغه وظیفو څخه ایسته سوي دي، نو هغوی په دې کوښښ کې دی چې له وطنه ووځي، ځکه وظیفه نه یي، کار نه یي، ناامیدي یي، نو د کور نفقه سو کورته برابروي. نو دا د دې باعث کیږي چې له افغانستانه ووځي. زیاتره پلرونه د خپل د لونو د تحصیل لپاره دوی په تشویش کې دي، د هغه په خاطر له افغانستانه ووځي. نو دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. د لیبیا چې د افغانستان څخه راووځي، په په بهر کې یا په اروپا او په امریکا کې د مختلفو مشکلاتو سره مخامخېږي. دوی ټول شیان بېرته له صفره شروع کوي، ژبه زده کوي او خپل اسنادونه دوی تر څو چې ترجمه کوي ایوالویشن کوي، او هغه هم نه پوهېږم چې د ډېریو د دلته په اروپا کې خو د ډېریو د منل کېږي یا هم نه منل کېږي باید اضافه درس ووایي. طبعا دا د خپل یو غټ بحران دی. دا به ډېر ښیي چې ځوانان راپورته سي او د خپل حقوقو لپاره دا کوم ستونزې چې دوی ورسره مخ دي دې لپاره خپل ژغ پورته کړي، ځکه فرار د وطن څخه د یوازنۍ حل لاره نه ده. څومره ځوانان به له افغانستان څخه راووسي؟ ټول خو راوتی نه سي. ټول لپاره هغه زمینې شاید مساعد نه وي چې زیاتره هیوادونه یو محدود لیست پر اساس باندې مثلا مهاجرین قبلوي. دې لپاره باید حل لاره پیدا سي، او دغه ټول مشکلات چې دننه په افغانستان کې روان دی یو خوانه دی. یعنی که په صورت عموم کې ووایو چې افغانستان نه یوازې د ښځو لپاره بلکې د ځوانانو لپاره د ټولو خلکو لپاره اوس یو مسون هیواد نه دی او ټول خلک اوس ناامیده سوي.
بل تاسو په ورستی مورد کې په جرمنی کې په یو غونډه کې برخه اخیستې و. نه په هغه غونډه کې مو د ښځو او نجونو په ملاتړ خپل آواز پورته کړ. د هغو مدني فعالانو په اړه مو خبرې وکړې چې دا مهال د طالبانو په بند کې دي. د دغسې پلیټ فارمونو څخه په استفاده تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کوئ چې هغه د ښځو په اړه، د ځوانانو په اړه، د نور افغانانو په اړه نوویل خبرې د نړیوالو تر غوږونو ورسوي؟
زه فکر کوم چې پلیټ فارمونه چې هر څومره ډیر سي، هر څومره چې د غونډې او مجلسونه ډیر سي، یا هم مظاهرې ډیر سي، یا هم رادیوي تلویزیونی پروګرامونه ډیر سي، زه به دا ډیر ښه ګڼم که چیرې آډیو او ویډیو میسیجونه هم ډیر سي په دا د راډیو او تلویزیون له لارې. نو دا ډیر مهم تمامېږي، ځکه د وطن د عیني واقعیتو پر اساس باندې باید وژغیږو، خپل ږغ تر نړیوالو پورې ورسوو، تر هغو خلکو پورې ورسوو چې د افغانو ښځو وضعیت دغې ورځې ته ورسوي. نو زه فکر کوم چې دغه پلیټ فارمونه ډیر ښه دی چې د افغانستان د عیني واقعیتو پر اساس باندې یو څوک ولاړ سي، پر سټیج وژغیږي، یا هم هغه د افغانستان هغه کوم مشکلات چې د ښځو په وړاندې شتون لري، د ځوانانو په وړاندې شتون لري، دغه په هکله وژغیږي. نو نړیوالو ته یو رقم ریمایندر دی چې دوی ته دا را په یادول دي چې افغانستان تاسو دغه ورځې ته پرېښېدی، او افغانستان کې ښځې، ماشومان او همدارنګه ځوانان په صورت عموم کې ټول افغانان د دغه مشکلاتو سره مخ دی. نو دا به ډېر ښه وي چې مخامخ داسې نیګوشیشن یې، خبرې اترې یې، چې څوک ورسره وژغېږي، خپل مشکلات ورسره شریک کړي، او تر څو دوی دې ته مجبوره سي چې باید اقدامات وکړي، او عملي اقدامات، ځینې نور اقدامات چې باید سوي وای پخوا هم ما مخکې هم اشاره کړې وو، هغه باید مخته یوسي.
بل تاسو په افغانستان کې بیلابیلو غیر دولتي ادارو سره کار کړی دی، اوس چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو سره په تماس کې یاست، د هغوی لپاره لومړیتوب څه دی؟ د دوو کلونو کې د دوی لومړۍ غوښتنه څه ده؟
زه فکر کوم د افغان ښځو لپاره، د افغان نجونو لپاره اوس فعلا لومړیتوب هغه د ښوونځیو خلاصول، د مکتبونو دروازې د دوی په وړاندې خلاصول، دغه د دوی لپاره یو لومړیتوب دی، ځکه افغان نجونې، څو میلیونه نجونې دوی د مکتب څخه ګرځي، دوه کاله یوازې په دې بهانه باندې دوی تیرېږي چې موږ مناسب چاپریال برابرو، یا هم موږ په ځینو تخنیکی ستونزو باندې کار کوو. زه فکر نه کوم چې په افغانستان کې داسې یو خاص ستونزه د مخه شتون درلودي، یا هم مناسب چاپریال نه و. تاسو به تر معلومیږي چې افغان نجونې په هغه لباس کې مکاتب ته تلل چې یو کس کولی سي په هغه لباس کې حج ته ولاړ سي. افغان نجونې د پخوا څخه هم د افغان نجونو مکاتب د الکوانو د مکاتب څخه جلا و. زیاتره استادان د نجونو په مکتبو کې هغه به ښځینه استادانې وي، او د هغه تر څنګ نصاب هم اسلام او همدارنګه د وضعي قوانینو پر اساس باندې جوړ شوی و. دغه کوم دلایل چې دوی وایي دا اوس نو د هیڅ چا لپاره د منلو وړ نه دی، بیخي تکراری سوی دی، او دا دوه کاله د نجونو د مکتب څخه ګرځول دا زیان یا هم ضرر د افغانستان لپاره سمره ډیر رسیج د افغانستان په ټولو یعنی د وطن په اقتصاد او همدارنګه پیشرفت په ټولو شیانو کې تابن سمره رول لري د نجونو زده کړه یا هم په صورت عموم کې زده کړه. اما اوس فعلا د دوه کاله چې افغان نجونې له مکاتب څخه ګرځول سوي دي د دې زیان به سمره کلونه دوام وکړي. نو زه فکر کوم چې د افغان نجونو لومړنۍ غوښتنه به همدغه وي چې موږ مکتب ته پرېږدئ او د هغه تر څنګ د کار حقوق چې دی ټول هغه حقوق چې اسلام ورکړی او وضعي قوانین ورکړی زه فکر نه کوم چې افغان نجونې داسې یو بل حق وغواړي چې هغه یا هم د اسلام سره یا هم د قوانینو سره په خلافت کې یا مخالفي. نو زه فکر کوم چې باید ټول هغه حقوق چې اسلام او وضعي قوانین ورکړي هغه باید ورکړل شي.
طالبان نو پر افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته نجونې د شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم څخه منع کړي دي. په اولو کې د نجونو غوښتنه همدغه وه چې مکتبونه خلاص شي. هغې نه وروسته په ډسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو منع شولې. اوس دا غږ تقریبا دوه برابره شوی دی. وروسته یې د ښځو کار په غیر دولتي موسسو کې بند کړ. بیا د ملګرو ملتونو په ادارو کې او په وروستي مورد کې د ښځو سینګار ځایونه هم بند شول. یعنې ورځ په ورځ دا محدودیتونه چې زیاتېږي تاسو ته څه ډول یو تصویر دا وړاندې کوي؟
بحران دی د افغانستان لپاره، د افغان ښځو لپاره. او دا خبره خو ما دغه وخت څخه کړې وه چې 2018 کال د 15 اګست څخه وروسته چې ما مرکې درلوده او مجلسو پروګرامو ته تلم چې اوس خو یوازې نجونې د مکتب څخه ګرځول سوي، اما ورځ به یې راسي چې نجونې به له پوهنتونو څخه هم ګرځول کېږي، د کار څخه به هم ګرځول کېږي. دا هغه سټپ بای سټپ، هغه د زینه په زینه، یعنی ښځې په صورت عموم کې د ټولنې څخه حس اوس داسې یو ځای نسته چې ښځې هلته مثلا مصروفي کار وکړي یا هم خپل نفقه پیدا کړي یا هم داسې یو اکاډمیک برخه کې داسې یو ځای نه ده پاتې، ځکه کورسونه انسټیټیوټس ټول شیان اوس بند شوی. دا خپله یو غټ بحران دی زما په نظر. فکر کوم دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی د 1995 څخه تر 2001 کال پورې چې حکومت د دوی په لاس کې و همدغه پروسه دوی مخته یوړه او ښځې یې د ټولنې څخه حذف کړې. اوس فعلا هم هغه کار کوي. کله چې دغه 15 کاله تاسو مطالعه کوي تاسو ته معلومیږي چې ټول هغه سټیټمنټونه یا اعلامیې دوی صادروي چې په هغه وخت کې دوی صادر کړی وو یا یې صادروله، نو د دې څخه معلومیږي چې دا د طالبانو ایدیالوژي دی. دوی همدغه وایي چې ښځې یا د کور یا د ګوري او باید په کور کښېنول سي، کار و وظیفه و درس او تحصیل ونه کړي، ځکه 40 کاله د لرې پرتو سیمو ته که موږ وګورو چې د طالبانو په لاس کې وو، دغه ناامنې سیمې چې وې په هغه سیمو کې هغه وخت هم مکتب نه و، د 40 کاله مکتب نه و، نجونې مکتبو ته نه تله، د مکتبونه به سوځول کېده، مکتبونو ته به اور اچول کېده. او دوی دغسې یو ذهنیت هغه وخت په د لرې پرتو سیمو کې ایجاد کړی و چې نجونې دې باید مکتبو ته ولاړ نه سي. نو دا دوی 40 کاله لری پرتو سیمو کې همدغه چې هغه سیمې چې دوی په واک کې وو همدغه پالیسي یا همدغه کار دوی مخته وړی وو او اوس فعلا هم هغه کار کوي.
اوس چې په جلا وطنۍ کې شپې ورځې سبا کوي، ځینو کسانو سره چې زه خبرې کوم هغوی وایي چې هر ورځ د وطن په فکر کې دي. هغه کسانو سره چې په تماس کې دي هغوی خوب ته ورځي، د هغوی پر ستونزو باندې زیات وخت سوچ کوي. تاسو چې په جلا وطنۍ کې ژوند کوئ، فکرا په افغانستان کې یاست، د افغان ښځو سره یاست، که څنګه؟
زه فکر کوم چې داسې یوه ثانیه به نه وي چې زما به وطن هیري. تاسو ته بهتره معلومیږي چې مهاجرت او مسافرت ترمنځ ډېر فرق دی. مسافرت کې لا امید لري چې بیرته وطن ته ګرځي، خپل کورنۍ ته ګرځي، اما مهاجرت کې دغه امید ته نه لري. زما پلارجان تقریبا 13 ورځې د مخه وفات شو. ما ونه سوای کولای چې خپل پلارجان وګورم په دغه وضعیت د لاسه. طبعا ستونزمنه راته تمامیږي هر ورځ چې تیریږي. زه په دې هیله یم، د لې تر اوسه پورې ما د دې فکر نه ده کړی چې زه دلته خپل ژوند جوړ کړم یا کور او دا شی او هغه شی. تر اوسه پورې زما بیکونه همداسې تړلي دي او زه په دې هیله یم چې یو ورځ بیرته خپل وطن ته وګرځم.
په همدې هیله تاسو چې په افغانستان کې زیات شو سره خبرې کوي مخکې مود تو تاریخوالي مسلې ته یا اشاره وکړه په ځینې کورنیو کې شزه مخکې هم په تیرو حکومتونو کې هم د تو تاریخوالي سره مخامخ وي اوس هغه نارینه ورته چې د شوزو په وړاندې تو تاریخوالي کوي څومره زمينه مساعده سوي ده چې په خلاص مټ دغه څه وکړي او دغه شزه خو اوس د ژغ اوریدو د پاره کوم مرجع هم نه لري
تر ټولو غټه ستونزه تابند دا هم دی چې دغه کومه په هوی پروګرام مونه چې ود په افغانستان کې د شوز د حقوق په باب چې به و چې اسلام کوم حقوق درکړي یا وسایي قوانين کوم حقوق درکړي دغه اما په هوی پروګرامونه اوس په افغانستان کې بند شوی فعلا تاسو ته به تر معلوماتي شي ډېری د سوشل میډیا ته هم لاسرسي نه لري یا هم انټرنیټ ته یا هم دغه لري پروتو سیم ته چوینو حتی ټلیفون نه لري راډیوګان هم ډېری چې دی اوس د لري پروتو سیمو کې فکر کوم نشرات نه لري طبعا دغه تاسو رات ردی کورنۍ تاریخوالی ماده مخامو ویل چې ډیریږي جبري ودونه ډیریږي تر څنګه په کوم عمر کې دنجونو ودول په بادو کې د شوزو ورکول دغه ټول شیان ډیریږي ډیرې سیمې به وي چې مشکلو د جمهوریت په دور کې اما په هوی پروګرامونو مدلو ده دوی ته به مو چې ویل چې تاسو د میراث حق لري دوی ته به ډیر جالب وو ځکه دوی نو خبر لدی چې دوی د میراث حق لري یا هم دوی د دې حق لري چې زده کړه وکړي تعلیم وکړي په دې شیانو باندې یعنی په ډیر کوچني شیانو باندې چې باید یو انسان پوسی او شزه باید پوسی چې زکه هغه اساسي حق دی په هغه باندې دوی نه پوهیدا او دغه اما په هوی پروګرامونو او په جمهوریت کې چې لري پروتو سیمو ته به شزت لا او شزت به اما په هوی پروګرامونو جوړول یا هم د تلویزیونو لارې به وي د رادیوګان لارې به وي د غټو کانفرنسونو ټاون هالونو لارې به وي یا هم د بلبورډو والاټونه به وو د دیوالی رسامیانی چې به وي پورټو اگزیبیشنز به وو دغه شیان به وو چې یو رقم اورنس رایزنګ وو یا هم اما په هوی وو د شزل پاره او دوی یو شی ورسخه ستکوي او د خپل حقوق په حقله خبرې دی تابع نو سیس داس یو پلیټ فارم نسته چې شزه د خپل حقوق په حقله پوسی یا هم داس یو پلیټ فارم مس په افغانستان کې نسته چې هغه د شزه پر موضوعات باندې بحث کوي هغه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي افغانستان اوس د شزه لپاره په یو زندان بدل سوي په ټوله معنا ځکه ټول پلیټ فارمونه ورسخه اخیستل سوي او په ټوله معنا په کور کې نه ول سوي
او په اخر کې ډیر خبرې مایوسون کې دي خو یو مایوسه جلی یا یو مایوسه شزه چې په افغانستان کې ستاسو ژغ هم دغه شیبه اوري هغوی ته تاسو څه وایست چې دا وضعیت په دغه سپاتې کېږي چې بالاخره به یو څرک د هیلو پیدا کېږي د دوی لپاره
زه فکر کوم چې افغان شریزي ډیر مبارزې دي هغوی اصلا همدا اوس چې کوم کسان زما ژغ اوري زه مطمئنه یم چې دوی ډیر زیات مبارزه دي ځکه دوی مبارزه یو اول ځل خپل کوره شروع کوي د خپل تعلیم لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره د کار لپاره جنگیږي د خپل فامیل سره یا هم د انتخاب حق په ټولو شیانو کې چې دوی باید ولري د هغه لپاره جنگیږي د خپل کورنۍ سره د خپل ټولنې سره بیا ورسته د خپل ولایت سره بیا د خپل د فرصتو ممکن د ټول هیواد سره دوی ډیر مبارزې دي زه مطمئنه یم چې دوی پیژې چې د هر شپه پسې اتمن ورسته هر تیار پسې رڼاسته نو دغه وضعیت چې په دا رقم سره دوام لري فکر نه کوم چې دا وضعیت په همداسې دوام پیدا کړي د لپاره به حتمن هغه کوم کسان چې د بشر د حقوقو مدافعین ځانو ته وایي په دا نړۍ کې د نهادونه د یو ان ایجنسی سو د ټول نهادونه چې د بشر د حقوقو لپاره کار کوي یا کوم نړیوال چې د دې داوا کوي چې موږ اصلا د بشر د حقوقو مدافعین یو هغوی حتمن دا وضعیت ته چې دا څو وخت نور هم چې دوام وکړي د لپاره حل لارې پیدا کړي ځکه ټول خلک پر تدې دوی په وړاندې دریږي چې آیا د حکومت قوانين چې تاسو د بشر د حقوق لپاره جوړ کړی دا یواز د کاغذ پر وای دی دا یواز ستاسو لپاره دی د هغو هیوادونو لپاره چې مخ پر ودی دی لکه افغانستان یا نور آسیایي هیوادونو د هغو لپاره نه دی آیا هغه بشر نه دی آیا هغه انسانان نه دی نو طبعا دلته خلک راپورته کیږي او د وضعیت هم داسې نه پاتېږي او حتما د حل لارې ورته پیدا کیږي
ځوانه فعاله او د شذو د حقوقو مبارزه وژما توخی و د ازادي ملما پروګرام کې لوریدونکو هم مننه چې تر دې شبي زموږ ملتیا وکړه. تر بل پروګرام مو پر لوی خدای سپارو.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 22 11 42 201.